آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بریتانیا د ملکی لتاج څخه شپشت یا کال وروسته د کوهینور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 قرات دی. افغانستان، هند، ایران، بنگلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهینور الماس د لندن وروسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلز او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې تر سره شول او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمی شول شوی و. دریم چارلز چې اوس څلور اویا کلن دی د 2022 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویم الیزابت لمړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه و ترسره شوي. دغه مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایدا وي چې ولې کوهینور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسیره کېدو سره به بیا دا ناندرې پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړی چې دا الماس ته ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دي چې دا کوهینور الماس ته دوی دی، خو کوهینور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډېر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې ایښی دی. یو شمېر کتونکي د دې لپاره دا الماس د افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپله خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس ته ملکیت پاره مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستې دی نظر اخیستې.
شیبر صاحب تر هغه ځای چې ماته معلومات یو ما په تاریخونو کې لوستلې دي، د دې اصلي ټاټوبه هندستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. ته د دې ذکر ډیرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتات کې شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده، یو پاری کې شوی ده. او دا وروسته د هندوستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده چې په هغو کې یو د راجاګان د مالوا راجا وو او بل یو بل راجا وو چې راجا بکر ماجد سنگ نومېده. راجا بکر ماجد نومېده. همداراز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاءالدین خلجي و جلال الدین خلجي د دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچاهانو لاس ته ورغلی ده. خپله سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولیده نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهینور سلطان سکندر لودی پیښی و چې دا الماس دې دی ورته حیران شوی دی. ویني دا کوهینور
په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې د افغان پاچا د نوم پیښی دی، مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهینور الماس څه ویل شوی دی؟
مخکې دا هغه نه به شاید بل نوم درلود. داسې دغه نو کنه داسې دغه نو دغه دی الماس په نامه یادېده چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته. اما دغه نوم چې ورکړ شوی د کوهینور الماس دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان بیلابیلو پاچایانو سره دا الماسو، نو که چیرته د ملکیت خبره ای نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی، خو کلونه کلونه له افغانانو سره و او افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی. که څرنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمنی ده، خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې ایرانی نظر افشار په هندوستان باندې یرغل وکاو، نو هغه په هغه کې په هندوستان کې محمد شاه مغولي د هندوستان واکمن و. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهینور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت و د مغولي پاچا د ځان سره دغه ته بیوړل، ایران ته بیوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو، نو دغه د حرم د دغه کورنۍ د دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات کتو د ورک ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ نو دوی دا یو احسان په دوی کړو د دې احسان په مقابل کې دغه کوینور الماس د سوغات په توګه ورکړه یو وروسته دغه الماس دغه زوی تیمورشاه دغه وروسته شاه زمان او دغه وروسته د شاه زمان میرانی ورور شاه محمود ته پلاس کې ورغی بل اخره د شاه محمود تر لندول وروسته د کوینور الماس د شاه شجاع لاس ته ورغی چې هغه بیا دغه نه بیا راجا مہاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه سکھ ہندوستان کی اگر تھرلا سکر رنجیت سنگھ زوئی کنور نونیال سنگھ نمے اگر تھا پلاس و لگائی بیا سراغ نرست داغا زوئی مہاراجا دلیپ سنگھ تھا پلاس و لگائی ہو بیا مہاراجا دلیپ سنگھ دگا الماس پاتھر سو پنجوسم کھال کے د انګلستان ملکی وکټوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب تاسو دلته ویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو ویل چې دا په سوغات کې ورکو، لیکن آیا داسې سند شته چې په هغه کې ویل شوی وي چې دا د سوغات په لخاطر ده ته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت؟
نه نه نه، دا نادر افشار دغه نه وړی و، د هندوستان نه وړی و.
نه، دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی، د سوغات کلمه چیرته
سوغات خو راغلی؟ خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې و، د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه، دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې د په سوغات کې ورکړ؟
تاریخي متونو کې هم راغلې ده، بالکل راغلې ده، او د سوغات په توګه ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه، دا افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و، دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی ده. دا خو کنه بیرو بیرو پاچانو د ایران پر پاچانو او دا چې پاکستان دعوه کوي چې دا زمونږ پاکستان هیڅ یو زمامدار ته دا لاس نه ده ورغلی ده، دوی دا دعوه دغه بې.
البته او بخشي پاکستان ویلي دي چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره وو، بیا ترې اخیستل شوی دی، داسې ادعا لري.
په لاهور کې خو هغه وخت مهاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک نه و.
او بنگلادیش څنګه ادعا کوي؟ بنگلادیش څنګه ادعا کوي؟
د بنگلادیش ادعا خو بیخي پوچ او باطله ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څنګه؟
ایران خو نادر افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه، افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې وکتوریا ته ورسی ډیر وخت له کوم کسانو سره پات شوې ده؟ آیا د تاریخي متونو لمخه ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
متون لمخه او د تاریخي متون ډیر موده د خود افغانانو سره دي کې شک نشته چې د افغانانو سره ډیر موده و، ځکه د سکانو واکمنی دونه وګداس واکمنی نه و. د سکانو ته خو یې څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو تنه قدرت ونیو سکانو نه، او ایسٹ انڈیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو سلطنت کاو دغه کاو، دوی د قوت د منځ به وړو د سکانو د ټولو دغه، یعنی دوی خپل انګریزان امرن دغه شو په 1350 کال کې د ملکه وکټوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو ارغو کاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو په لاس کې وو، د پښتنو په لاس کې وو، د خلجیانو په لاس کې وو، خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو، د لودیانو په لاس کې وو، د لودی واکمنانو په لاس کې وو. دا ډیره اوږده، یعنی ډیره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده، په دې کې شک نشته. ده
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته په خپله خوښه ورکړی او په خاطر نورو واکمنانو ډیر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی، اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم جیر چې د ستاکوهلم په پوهنتون کې تاریخ لوستی وایي
د دې اهمیت په څو برخو کې منکول سوي، او د تاریخي اهمیت دی چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تیر سوی، له یو نه یو ته پاتې سوی، له بل نه بل ته. د دې تاریخ لیکنیز اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دی د یو ماخص په حیث مونږ وګورو، او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دې نه ولیکو. یعنې تاریخ نه یوازې استنساخ دی، استناد دی په متونو باندې، او ماخذونه یوازې متونه دي، بلکې شیان کېدلی سي. چون یخو متون نیمګړی دی بل متون دونه ډیر نسته دی ټول فرهنګونه شفا کتبین دی نو تاریخ شان په فرهنګونه کې څه شفاهی دی یو ډیر لوی تاریخ په هنیز اهمیت لري نو کوهینور دغه سی یو ماخذ دی چې موږ کولای شو دینه تاریخ لیکو په تیر زورو کلونو کې او کڅام چې ځینې منابع دي دا له زورو کلونو ډیر پخوانی کوي او د انګریزانو د شاهي تاج د زیوراتو برخه ده نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی دومره مختلفو دربارونو کې دا ډیر زیات دی او بل اهمیت دی دا چې د نړۍ یو ډیر نادره او قیمتي ډبره ده په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی او دا هم د دې بحث کېږي چې دا دته یو خاص ځای ورکی او په دومره ډیرو تاجونو او شاهانو او دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی دا ډېر جالبه ده چې نن په یوویشتمه پیړۍ کې د بشر حقونه تاریخي انصاف عدالت د دې ټولو باوجود انګریزان په ډېر افتخار سره دغسې یو استعماري میراث د سکانو په وزلو د افغانانو په وزلو او په جنګونو کې اخیستل شوی دی او جالبه ده چې دا نه یوازې په موزیو کې کیښودل کېږي بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کیښودل کېږي او دا یې دا مخه د دې د استعماري میراث او د دې در حال چې دی باید بخنه غواړي دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هغه عقل بخنه نه غواړي او فاصله واخلي د خپل استعماري میراثه دغه د امپراتورۍ نه مګر در حال چې دی وایي ادامه ده نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ټیل ګوري په فساد استعماري مطالعاتو له نقطه نظر چې شي چې ډیر مهم دی هغه دا چې کوهینور په 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 جنوبي اسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو د دوراني امپراتوري چې کوم ځمکې دي په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی هر له چا سره دی غوړ پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی نو حکم څوک چلوي حکم څوک دی نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی کوهینور د هغه سره تخت هند دی دا یو ډېر نقش دی چې موږ په دې تیرو زرو کلونو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی یعنې کوهینور د قدرت یو سمبول په حیث د یو ډېر لوی قدرت سمبول په حیث جالبه ده چې کله نادر افشار راځي هغه ته پاتې کېږي احمدشاه بابا ته پاتې کېږي سکانو ته پاتې کېږي بیا انګریزانو ته نو دا ښیي چې په هند کې بلخصوص د هغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی لکه د یو ماخص په حیث ورته وګورو څومره دا زمان څه دی څومره سره په ټکر کې دی څومره ډراماتیک دی څومره لوی پیښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی شو چې پسلوکالوجي رنګ کې د څومره دغه بدلی ده مالکان د دې بدلېږي نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي او د استعماري میراث په اړه او د دغه تاریخ لیکنې په اړه نو زه کدا تاریخي خبرې دلته بس کوم دی او افغان په حصے خبرو کوم غټولو او غنان سره زه غواړم شریکه کوم دا چې د افغان په حصے مخ فکر وکړي دغه الماس څه واستي ورېدانې په تاج کې خودل سوی دی یو وخت موږ په تاج کې خودل سوی او دا د افغانستان د دوره دوران د احمد شاه بابا د تاج او برخه وا لاغین وروسته دغه د زوی دغه د مسی ولی په یوشتمه پیړۍ کې موږ په دسې حالي او در حال چې د منګ الماس د منګ د تاج الماس د دغه پلاس کې د انګریزانو په تاج کې دی چې شی اوسل چې انګریزان په یوویشتمه پیړۍ کې په دغه سیم افتخار باندې د خپل استعماري میراث د عمل لري په ټولو مظالمو سره مګر په افغانانو په یوویشتمه پیړۍ کې داسې داسې ډوډۍ تیاران دي مکتب ته نشي تللی کوهینور د موږ لپاره یو فرصت دی نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې دغه شی چې نن د انګریزانو په تاج کې ایښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي په یو ډېر لوی مراسمو کې او د انګریزانو بادشا په سر باندې ایښودل شوی دی دغه الماس د احمدشاه بابا په تاج کې و دغه الماس د تیمورشاه په تاج کې و دغه الماس د هغه د زوی سره و
له ښاغلي ځیر څخه مننه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د زری کړکی اکیډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سش کال د سور میاشتې په 15مه یو شمېر اثارو ته جایزه ورکړي د عبدالنافع همت چرنیز اثر د ډرامې لیکلو عملی لارې چاري د کریم حیدری ناول د جهالت پیړی او د محمد نسیم ایثار شری ټولګي د رواني زمانی غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسی کې د فردوس اعظم، الیاس صبوری سمدیار، نیلوفر لنګر او شریح شایوان اثارو ته جایزه ورکړل شوې. دا د دې اکاډمۍ له لوري دولسمه دوره ده چې کتابونو ته جایزه ورکوي. په دې دوره کې نجیب الله منلی، اجمل شکلی، نعیمی غنی، نقیب احمد عزیزی، صدیق الله بدر، گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو. له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو.
د زری کړکی معیارونه د اول نه مشخص دي. یو هنري اړخ دی، دویم ابتکار او نوښت اړخ دی، اثر به یو څنګه نوی ورلدي، دریم ژبې اړخ دی چې ژبه باید پخې معیاري، څلورم ملي فکر یعنی چې اثر چې زری کړکی جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت
استاد منل، تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزه ورکوي، یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي، نو د دې ملي فکر خبره به هلته تاسو څنګه پلي کولی شئ؟
دلته د ګډ فرهنګ جایزه د بهرنیو ته ورکوي چې د ګډ فرهنګ لپاره کار کړی دی. موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو، ډېرې ژبې د نورو هېوادونو سره ګډې دي. طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هېوادونو کې کېږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري. نو د تېر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او سکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې. وړم کال ازبکستاني شاعر دا جایزه اخیستې وه. هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې
هم شامل وو. کشر ته برته دی افغانستان جایزو تراشو. په تیرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډیر چاپېدل، نو ساس په باور په هغه وخت کې دا سخت و چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي او که اوس چې کم کتابونه چاپېږي غوره کول پکې سخت کېږي؟ غوره
کول
په
سخت دی. کله چې څوک د جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا کولان تور کول کی تمن انتخاب اسره کار نه دی. سره دې هم انتخاب کتابن د داورانو زو خم په نظر کې ول کی د سره ارزښت په نظر کې ول کی د سر ټولنی د ارزښت په نظر کې ول کی کوم یې ورنځ په خیات شو هغه په نظر کې ول کی. نو انتخاب اسره کار نه دی. زه مې شپ په دغه ما فلو کې خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پښتنه دام د چای تر دغه غوره څوک شته جایزه یې اخیستی دی که نه، پښتنه دا چای دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوي یا موږ ته نه رسېدلي.
سږ کال چې کومې جایزې ورکړل شوي دي ستاسو خپل نظر څه و چې همدغه اثر تر ټولو غوړه اثر او کنه تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي د هغوی نظر ته هم کتلی دي او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي؟
تاسو خبره د جزیره تبینه زما دا وره نو هیئت خپل منځک سره کینی او په سره کې په نتیجه کې چیرې څوک انتخاب شو دا هغه ته جایزه ورکړي. نو فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د حیات سلام ورته سلام وکړ شوې دي.
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکئ چې دا اثر وڅېړل شي؟
تقریبا تر اونۍ شپږ مېش وخت نیسي چې موږ اثر راټول کوو چې لو جایزه ورکړو.
دا څل چې تاسو جایزه ورکولې د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې غویم بیا د محدود شمیر کتابونه انتخاب کړل؟
شمیر د فکر ته نه بارو خو هغه کتابونه چې موږ اثر راغلي وو تقریبا هغه ټول دي ورته نظر درکړي.
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو یې خپل په بازار کې ګوري او بیا یې راخلي او بیا جایزه ورکړي؟
موږ یې خپل ګورو خو د خلکو تم په فیسبوک کې رام کړو دا وی نه ما مې سوال څه چې څوک ته ته معرفي.
د زری کړکی له مؤسس نجیب منلی څخه په مننه دی اکاډمي دوه کاله مخکې د شاعر امینه فنا شیری ټولګي د توبا تر سوره لاندې ته جایزه ورکړې وه. داخل فنا یو نوی شعر د دوی په شخ.
چاوی چما مینا او د مینې نغمه پری خوده، چاوی چما مینا او د مینې نغمه پری خوده، زهر بشی ژوند کمه تا لاره خوگی پری خوده. عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه، عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه، مرمه کمه دغه د حیات بهانه پری خوده. جار د سوزیدو لکیفه ته مې ویرنا تناست، جار د سوزیدو لکیفه ته مې ویرنا تناست، خیر دی که یادگار مې آخر لپا ایره پری خوده. ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره، سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پری خوده. لاړمه پر آس د درد خورې زلف او ریت زړګی، لاړمه پر آس د درد خورې زلف او ریت زړګی، ما د ښکلاګانو خار او بلې ډیوې پری خوده. ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله پشان شي، ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله پشان شي، نورې د ژوند ټولې چارې ټولې کیسې پریښودې. چاوې چې ما مینه او د مینې نغمې پریښودې، زهر به شي ژوند که مې دا لارې خوږې پری خوده. عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه، مرما کمې دغه د حیات بهانه پری خوده، مرما کمې دغه د حیات بهانه پری خوده.
لا منې فنا څخه په مننه.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
دا سجل رادیو د دې خبري مجلې ورسته مطلب راخلو. یو پزړه پوری مطلب، کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او لا هم د ودې په حال کې دی. منګی د پخلنځي لوشي او ګلدانی په کندهار کې د کولالی تر ټولو ډیر پلورل شوی تولیدات دي. د کندهار شاریان په ځانګړي توګه د ولسوالۍ اوسیدونکو له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار پورا پور کې.
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوشو د پخوانیو ځای نیولې، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوشي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکو اجی خان او عبدالنافع وای خلک د کولالی لټوکو د ورځنی کار ترڅنګ لدې صنایعو څخه د سنگار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده یو تاریخي شی دی کنه، د ډېر زمانه څخه د ډېر وخت څخه خلک دغه استعمال یې په دغه کې وچی شي، د ښه خواص لري او په تلچري او هم دا دی چې په یخې کې خې نه یې. دا ساره خلک ټول هم دغه منګیان دی، دغه منګیان جدا وړي چې امو به یخې امي تلچري امي او بخښه خوان پیدا
دا د وسپنې لور چې دا د نکلیان هغه شروع واپس خوري هغه سره څرخي سړی سم دا خپلستا خو بل خو بل ته وڅرخيږي. دا چې بیا دې دا شش شش لور دا پخوانی لور دي، دا موږ د پلار د نکوه د پیړی پیړی وختو دا لور دي.
بلخوا د کلالی د لوشو پلورونکي وای خلک د کلالی لوشي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشوي. د دغه لوشو پلورونکي مختار احمد بای خټین لوشي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالۍ خلک ډیر خوشوي او پیریه
د وسپنې لوشته چې ډیر چې دا شی ډیر ساره خلک خوشي خو زموږ خلک هم خوشي د ساره په نسبت کم خوشي نه او دغه خاورین لوشي چې د وسپنې لوشو معنا نکلي او د چینی لوشو په نسبت دا ډیر خوشي ځکه په دې کې په خورو کې په خوراکي د شیرینی زیاته ده نه او بل شایسته لوشي نه او داس خلک به راځي مثال وس د عینو نسخه ځینې خلک راځي نه یو وخت وخت راځي هغه بیا ښه شی غواړي نه خو د سارا خلک چې ډېره د اشان شو کېږي سارا خلک یې ډېر خوشي.
په کندهار ښار کې د کلالي صنعت ځایونه تر ډېره د ښار په هغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کلال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې له سیمې لري ورته مناسب ځای ورکړي.
اسلامی امارات هم کول کړی دی چې دا درات چمن زکه مشترکه چې موږ د پریو ځای سو موږ چې سبو معلوم سي د سارا سبو خلک را ترازی د شهر بوم را ترازی ولسرسي بز موږ مو ته کیږي د دې بوم لسرسي د موږ ته نو دا ځای هم لري دی ولا لري دی منګر وره کلی نسته کورونه نسته درات چمن نظر کې کچ و موږ وو ورګانوز ما سره تاسو کړی دی چې دا نو موږ په دغه راځي موږ په دغه مزه دی راکی موږ د انتقال سو موږ ته وخت راځي.
په ورته وخت کې د کندهار شاروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار شاروالۍ د دا کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي ځمکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د 15 نه یې سبب بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د شاروالۍ پروسس ترسره شوی دی هغه ته مراحل پوره ترسره شوي دي بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار پاته دی.
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغونې زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاته شوی. اوس مهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوشي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلدانی جوړوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم. Thank you.